درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ اخلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د ایران په تابس کې د سکرو د کان په یو ورکشاپ کې له 14 وروسته د جنوبی خراسان والی اعلان وکړ چې د مړو شمیر یو دیرشو ته لوړ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د دې پېښې د قربانیانو شمیر به نور هم زیات شي. په خبرونو کې د بې درکه شویو کسانو په اړه هم معلومات ورکړل شوي چې تر دې دمه شمیر 22 تنه ښودل شوی دی. نن یکشنبه سهار د جنوبی خراسان والی جواد قناعت د پېښې د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 18 اعلان کړی و. 14 پرون شپه شاوخوا 9 بجې وشوه او ایراني رسنیو په لومړیو کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنې په تونل کې د پاتی کارکونکو د بې درکه کېدو راپور ورکړ. د جنوبی خراسان د والی په وینا 14 په دو بلاکونو کې شوې، 22 کسانو په بی بلاکی او 23 کسانو په سی بلاکی کار کاوه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخ ته له یو شمېر ښځو او نجونو سره یو ځای شوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټولې شوې وې. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. اغلی یوسفزی په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې نجونې تر بمباریو لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړي شي. د ملګرو ملتو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هالند له دې صندوق سره له 14 بلیون ډالرو زیاته مرسته کړې ده. د اوچا پر اساس هالند له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یوه راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو یو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او کنن دریمه مسابقه وبایلې هم د لوبلړۍ ګټون کړي. د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبی افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4:30 بجې پیل شي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیشه ثبت شو. ځای چارواکی وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د یو 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 22 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوي دي. او د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرائیل په شمال کې پر څو سیمو تر سل زیات توغندي وویشتل. د ډلې چې د متحدو ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان یم او په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې د مول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره له دې چې له 43 کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې 2 کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لوري واکمن شوي امنیت سوله امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت غږیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته مونږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینو هیوادونو ترمنځ هم جګړې. دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسې هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یو ورځ دې د سولې په مقدر د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېتانه دخوا د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی و، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې
روان. ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څنګه مېرمن ورځ په هر ورځ وی کا په هر شکل کې وی کا مور وی کې مېرمن وی کوزور وی که خور وی لکه دا انسانان ته دا ور په یاد وی مثلا ته مارچ مېرمن له کوم وضعیت څخه راووتلې د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلی چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې د سولې دپاره همدارنګه دا به بېلابېلو وختونو کې په دې ورځ باندې مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري لکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازمه ده بیا هماغسې کار نه دی سوی په بېلابېلو ادرسونو کې په انسټیټیوټونو کې په پوهنتونونو کې په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي ویناوال ویناوې کوي او په دې هکله باندې ناستې کېږي خبرې کېږي یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده. لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه هغه څلور سو درې سو پنځه شپېته ورځې باید سولې دپاره کار وشي یا سوله ونمو شي ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت سولې تعریف دی. نو په ټوله کې په ټوله نړۍ کې په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه هغه هم پرمختللي هېوادونه زبرځواکي هېوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې ښکېل دي هغه په ډېرو سیالیو کې ښکېل دي هغه کې اقتصادي دي سیاسي دي نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي خو هغه ډول چې لازمه ده نه یوه ورځ نومکافي نه ده او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې
سول تعریف دی وکولی سی. بله ډېره مننه سلامت صاحب. اتمر صاحب آیا نړۍ د سولې لری کیږي او کنيشتې کیږي؟ تاسو مخکې له نړیوالې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې سعید چې د نړیوالې جګړې غونډې سترې نه وې خو لوی جګړې وې ډېر انسانان پکې ووشل شول. له نړیوالې جګړې را پدې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورس په ورس او که ورڅخه لري کیږي. اتمر صاحب بله اتمر صاحب له سټوډیو سره وصل یاست خو لکه چې څه تخنیکي بله ستاسو غاورو مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هېوادونه چې دوی په اصطلاح زبرځواک دي دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنز همدغسې په نړۍ کې
اکبر صاحب په څه اساس تاسو دا خبره کوي بس که موږ سړه جګړه راواخلو هغه وخته لاړ شو څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخته فکر نه کوي چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګوري بنګه خو داسې فکر کوو چې وضعیت بدل شوی لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوي دي. ځکه اوس تاسو وګورئ جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي چیرته چې ټول بشری حقوق مراعات شي چیرته چې احترام دی او بل شي چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي. هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده. یو هېواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال تر لاسه کی. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال لپاره دوی مبارزه وکړي.
بله.
او ځینې ځایونو کې به داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې هم بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کېږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. مونږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان دپاره د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به م نه ځو، له سړې جګړې راوروسته یې هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی.
سلام صاحب، کېدای شي په مختصر ډول وړاندې کېدای شي دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم. سوله تعریف خو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونه ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هېواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو. لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه، د جګړې له لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاسي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پېښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هېوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا بریتانیا په هغه کې ښکېل وه، بریدې وکړي. بیا دی په ډېرو موضوعاتو کې د همغه وخت د برتانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه وغوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلی شوی. ځواکي هېوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د هغو لپاره هېڅ عدالت نشته. بشري حقونه په نړیواله کچه باندې، که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې بشري حقونو ته ډېر زیات احترام کېږي، لکن همدغه ځواکي هېوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکېل شوي دي، جګړې له لارې هغه خورا ډېر جنایتونه هلته شوي دي، جنګي جنایتونه شوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظمه، بېخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې شوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هېوادونه چې هلته ښکېل وه ډاکومنټډ دي. ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکېل وو، یا مثلا که هغه پوځیانو، که هغه ډیپلوماتانو، هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه زبرځواک هېوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی. نه سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم راځي په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرنګي سوله خو تمن نشته، فرنګي سوله څه هدف تعدی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل اراده کار وسی. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دې خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمیدو دي، او دغه دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې سوي دي د سرچینو پر سر سوي دي. نن زبرځواکي هېوادونه، قدرتمند هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي سي، دویم نړیوال جګړې په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هېوادونه هغه ځواکمن هېوادونه هغه نیوکلری اټامیک قدرت لري، یو اټامیک قدرت یو ډېره لویه ویره رامنځته کوي که مستقیم ډول دی جګړه کې غیر مستقیم ډول.
آزاد صاحب، فکر نه کوئ چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشلم، فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هېوادونو جنګ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیو، نور دنیا به نیوله، د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعمار یې کړي او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقی وکړي، هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګورئ، امریکا ته وګورئ، پرمختللو هېوادو ته وګورئ، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هېواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور، د خپل صنعت په زور باندې ګټې ترلاسه کولی شي.
زه هم دې ته راتلم، سلامات په دې کې شک نشته. هغه ډول چې پخوا مثلا برټش انډیا په هندوستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګریزانو ته تاسو خپله ډېر ښه مثال ورکوي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هېوادونه په نورو هېوادونو باندې بندیز لګوي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې غوندې هېواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نه شي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هېواد اړتیا ورته لري. په نورو هېوادونو مثلا ایران دی، نور هېوادونه دي، پیو باندې بندیزونه لګي. خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پوښتنه شته. او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلادیش کې دي، د لیبر کاسټ یا مثلا دغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حتی زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس په ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نمونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیاردران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هېوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هېوادونه د تجارت د لارې، د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هېواد سي، خپل یو قدرت ولري. لیکن همدغه قدرتونه، همدغه اقتصاد، همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو، د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا دغه ترمنځ اضافه تعرفې لګول، دا د دې باعث شوي دي چې هغه پیس یا هغه سوې تعریف چې څه ډول تعریف یې سوی دی هغه له ګواښ سره.
ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که وایو چې بیخي ختم شوي دي، بم صحیح خبره نه وي، خو ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت ته تاسې څه وایست؟ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف که چې د خشونت نشتوالی، هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایلو له نظره ځان راحت احساس کوي او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه تاسو ورته اشاره وکړه سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګر ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغسې یو تحقیقات شوی، نه هغسې یو
چیرته مقایسه شي. خو یعنی تر پخوا ډیر دا ډول پیښې ډیرې کمې شوې دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنګ نه وي، او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یوه ښځه له کوره بې غمه ووځي، درس وویلی شي، کار وکړی شي، یو څوک وځي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ږیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي؟
یقینا. ما مخکې ارزاو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعي مسؤلیت، بشري مسؤلیت، مدني مسؤلیت، اقتصادي مسؤلیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسو د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موردو ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې. صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زموږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زموږ خرابیږي، که دا زموږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زموږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځورېږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي، خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراری، دا اندېښنه، دا پخپله دې معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلام صاحب، کاملا همداسې ده. سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بیلابیل ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم کراواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هر هلته کاملا نه جګړه وي، نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو ورته وایي السلام علیکم، یعنی پر تاسو سلامتی وي، سوله دې وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامش او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص ترلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عوامل باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو سم پلی سوی نه دی. نه هغه نه وزارت کسان چې هغه نن په واک کې دي هغه په بیخیرو پیښو کې داسې پیښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پیښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت خونده رامنځته شوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه کغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، تر دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، غږ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی. یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته. یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د شوالی د پاره کار وسی. هغه کسان چې د تیرو جګړو نه راوتلي دي هغو تداوی د پاره دې کار وسی. داسې پالیسۍ دې جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته. چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یوه ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي، البته هغه ووتله. دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادوم چې تاسو د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یغو باندې هم بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90% ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري. یعنی اقتصادي سوله سنه، هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودې شتمن و، یغو هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپله شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، د هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنې هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو دپاره یې جګړه کوله، یغو قدرت ترلاسه کوي هغه جګړه نه کوي. د یغو نه جګړه کول هغه ته دی سوله وایي. هغه چې سواد د خپل دغه واک په خطر کې ویني، بېرته هم غلط تزی چې نن درې کاله وړاندې افغانستان و. نو په ټوله کې د سولې د تعریفاتو له مخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل، په افغانستان کې موږ ویلی شو چې په سله کې ممکن 15% سوله نه وي، 15% په بشپړه توګه له یو داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لږ یو.
ډېره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان اوس به اوریدونکو ته ورشو. اوریدونکي هم تیار لرو او مهرباني کوئ اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنئ. نه ټلیفوني قطع شوی دی، خو خیر، بیا به انتظار ورته وباس اوریدونکو ته. اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لرې شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لرې دی؟
لکه چې تاسو ویلي، درسته چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې مونږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې ځوام یوازې دا خبره ده چې جنګ شاید چې نه وي، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي دا د دوی حق دی. تاسې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ. هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګورئ، د دولت پخواني مامورین وګورئ، خلق ولس وګورئ، د هغوی ژوند وګورئ، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشو کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونو باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي دی چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله ډېره مننه، سلامت وسیحت مرسب. آزاد صاحب، که چېرته طالبان له نرمښت او اعتدار له کار واخلي، له میم زرما ټولزمات څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسیږي؟ ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي.
ګورې سلمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لرئ. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالب نن په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ شو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلي دي، د هغو هغه فطرت هم دغه دی چې میم زلما ټول زمان، نه یوازې چې طالب پرون په جګړه کې وو، نن په واک کې دی، یا یوه دوره مخکې په واک کې وو، د دې اخصلت ته، یعنی په جومات کې که تاسو د یوه ملا خبرو ته غوږ شئ، همیشه به دا ویل چې تاسو داسې مه کوئ، تاسو به دوزخ ته ځئ، تاسو به دا کوئ. دی ځان همیشه له ولس څخه همیشه د ځان برتره بلل لري، حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا په مدنیت په تعریف ته کراسو، یوه ډېره ادنا طبقه ده. لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی، که د دې څخه ګټه واخیستل سي، سالمه ګټه واخیستل سي، او د تفکر له لارې، د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وسي، افغانستان یو ډېر لوی فرصت لري. هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی. دی په همدې باور دی، یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت، د ده حیثیت، د ده موقف ته ضرر دی. که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي، او افغانستان یو ښیو خواته ولاړ سي، دی خپل سبب خطر کې بولي، ده ته بیا څوک قدرت ورکوي؟ یعنی په یو په یو پرمختللي ټولنه کې، په یو پوهه ټولنه کې، په یو داسې ټولنه کې چې هلته کار اهل کار ته سپارل کېږي، د سیاست او د ملایسم خو خورا ډېر واټن دی سره. لهذا د هېڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دې
نه، لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي. که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي، ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي.
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آګاه دی، یو د دوی خپل تعریف دی. لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې درې کاله دی په واک کې پاتې شوي، یوه ډله ممکن په دې واک کې وي، دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه ناڅه نرمښت وشي. خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنا دوی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ وړتیا نه لري. یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده، یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي، دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري. که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنۍ وغځول شي، که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي. د ده واکمنۍ یوازې یوازې که یوه ورځ وي، که یوه شپه وي، که یو کال وي، که دوه کاله وي، په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي. دی په همدې باور دی. او بل بحث تر ټولو مهم دا دی، دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې، او دا دا زما تحلیل نه دی، یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډېری کسان په یوه دریځ دي، خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناستې ډېر خبره منل کېږي. دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي، بل څوک دي، هغه که هر څوک دي، ډېری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی، ډېری خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې دخیل ده. خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي. لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی. هغه اوسنی وضعیت یا حالت خو همدغه شي، یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي، چیري تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي، دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی، یوازې واک ترلاسه کولو دپاره، د واک د غځولو دپاره دی هېڅ څه نه لري. د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري، وړتیا ولري، ظرفیت ولري، د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي، نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره، د ملت دپاره، د دې جغرافیې دپاره. هغه وړتیا چې هلته وینه، نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځول دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي. لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي. که د انعطاف وشوی په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته ځان را پیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد جان د کندهار ستا ته سلامونه وایم، مېلمنو ته ډېر سلامونه وایم، اورېدونکو ته وایم
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ محمدی صاحب،
بس تازه رجا تاسو سره د مېلمنو د اورېدونکو ما دوه نظر لند لور یو خو نظر خو مې دغه نن د سولې نړیواله ورځ ده تقریبا څه خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دغه ور دغه ساي ور مل ما ولا چرګ نه دي چرګ لا په ځلند افغانستان ځلند ول ارمانه ځکه څنګه تا خو سي وانه مو د سړې نه په حکومت کې نه پدای کېم نو د سړې خبر دا ول دا په ځای کندي کې دغه ور دغه مرست طالبان سر نه بوګدوي ور سلویر کال جنگ سوي پارکور کې سلاي پرتی ګور تس خبره د سلویر کال څنګه نه خالي د شل کال پر افغانستان کې اګور پر ټره معاملہ وسلای څور د مخ پر ټره معاملہ وسلای څور مده مخ په امریکا کې وسلای څور منځل ته وخت پر اکانسټ باندې ټکان وکړه. دا
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب محترم اوسامه له هلمند کې کیسه در سره ام زبدانه توام چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده. دا تیر کلو نن دا غسی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غ بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانوی اروپی و مترگاتان زنی اخی در بلی خواه چخه دوگو نیلوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس دا سال درس ولی دی چه بخیه پازار کرده او در بلی خواه چخه یجن ته بخندنه
ډیر مننه. یو اوریدونکو بلم ده تاسو هم لطفا لند خبري وکي مهرباني.
او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلامون نیکی هیلی کرامات وړاندې کوم. نو می خالد نوښ کله میلمنو څخه مخشتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د وصول په اړه ماشومان او ځوانانو ته په هوای ورکړو.
استاد دات مرک لومړی تاسو مهرباني وکي. محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه د ولسی په امریکا کې مملي کیږي په نورو ځایونو کې مملي کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کده سلند جواب وست ډیر مننه.
محمدی صاحب ته سلام او نیکیله ګوري. محمدی صاحب مونږه دا یو واقع زکه مونږه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوړل دلته چې منهج دی او شواهد منسی او واقعیت یعنی دغس ادعاگان چی کیگی دام سهی نده. بلا خبر داده چی دغو بل رور چی دل من نا ام داوز خبری کولی ام دغ خبری او چی یا وحشت لار بل وحشت راغه منگا که خارج کیو دغ رور که پیل من که ناسته دیتی زواب تاس سلر ری زما مادي سب نه دا پختنه لرم کله چې په المان کې د غورور تاسو ته وای چې یو واشاپ لار بل واشاپ راغی کله چې مونږه اوس د واشاپ انتقاد کو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه ده چې مونږه د پخوانی واشاپ او پخوانی ارغل پلویان خو پارسیا بل خبره ده فرهنگ ده سول فرهنگ دا دیر خبره ده اصلا ده ورز مفهوم هم دقه ده چه من خپل ماشومان تا خپل زوانان تا خپل پا نصاب تعلیمی که خپل پا جماعتون که خپل پا طولون که اغا اجتماعی خدماتو که خلق سر چکو دقه فرهنگ آم کو ترچو چه من گر ده سول پا امنیت بانده پوی نشو سلحه نرزی او صلح د هغه چا د خوانم نه راځي چې هغه جګړه کوي. صلح باید د خلکو د خوانه راشي. دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلته بیا جګړه راځي که کله حق تلفي راځي دلته بیا جګړه راځي او د سولې دپاره هلته ځای نشته. ډېر مهمه خبره دا ده که مونږ د سولې دپاره کار کوو مونږ باید دغه صلح عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هېواد او تر خپل خاره پورې ورسوو. که مونږ دغه مبارزه پیل نه کړو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي. صلح زموږ په مغزونو کې دی صلح زموږ په فکرونو کې دی. نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غزې او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالې دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی دا د عام ولس دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی او مونږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راز په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نسي.
فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته وانړوي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلي سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي؟ چا چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي؟ چا چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینه ایښودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده، خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردک په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، یعنی انسان په امن کې وي او د مجدې وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا هوایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې انسان کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوان نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتب و تکلی، پارک و تکلی، چه کار و تکلی، هنه خپل خوشی و کار و تکلی.
صلح یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول او توایي. صلح یعنی آرامۍ، سکون. په هر سیمه کې چې صلح وي د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته صلح ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان سرکښ په امنیت ته هم یو چې موږ سره خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت سره له سره ولنه ده، ځکه دا د موږ دي مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکاره دي، بیکاره زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابر کړي. یو دوهم دار موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چېرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او زکرو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه وشل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپلې کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده، هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احساس چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دی عواملو ته په اشاره وای چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلی او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یو مثبت او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبرې اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو سحرې شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونو نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داریم.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولي.
آزادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي، صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي، او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا، د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه، دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.